د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وی چې ته پنه وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی ما. دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی. له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ور دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته. نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتمن رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی ما. بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوي چې نوښت غواړي تاسو راولي
د چمپاینز ټرافي کې د استرالیا او انګلند ترمنځ یو خاص یلی تر سره شو او ما پر یو لند خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کمیانه وي کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می ترلاسه کړ
ک په یو رقم مخکې لار سی ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه یعنی ک شخصي ژوند وی ک رسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کن کیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خواندوره پښتنه ده کچیر مخ په یو ډول باندې مخ ته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر مخ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غختلی به وسو
هغه ځوانان چې وای نه نه وخت نشو کولای زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نسی تاسو خپل تجربه نه څورته وای
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی یو بیل برخه ده نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او سیاست بیا یو جلا موضوع ده
که راسو د تاسو د خوانځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې څومره نه وخت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه خ او ژر زده کړی
کله چې موږ خوانځل وسته نو ما د خپل درس وایلو لپاره یو وخت ټاکلو ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس د کو د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي او بل به مې د قدم په وهلو سره درس د کو د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځانته شارټ نوټ راخسته مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځانته شارټ نوټ راخسته هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې او دا چې کمپیوټر کې هم زه خښم او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کوم او خیز دا کوم
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نو وخت دا و اکثره کسان درس وایي ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناستوي آرام چاپیریال لټي بیا درس شروع کوي مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړ غواړی هم داسې څه وایي
دقیقا بالکل
که څوک وایي چې زه نسم کولای نو وخت دسم کولای دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي
اغلی فرشتي زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي او په اوسنی عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي خصوصا ځوان قشر سره یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي
د ځواني عمر څومره مهم ده د موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري
ډیر زیات مهم ده انسان چې ځواني نو تبن ځوان انرژي ورسره ووسی په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه نه ولري ډیر نو وختونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنو مره منست کړی
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم د اوداسل منځنه ورسته زه یو وړو کې کتابچه لرم چې د خپل ورځنی فعالیتونو ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه اولیت ورکړم کله چې دا ځان سره شارټ نوٹ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمين کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو انټرنیټ نه هم استفاده کوو خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختللی کیږي
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخکې په مارکا کې یاد کړل همیشه یو نو وخت مخکې روان دي او په نظر یې نس کولای چې او څه نوي کړی
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول لټۍ کې راي سار دی لټۍ به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نو وختونه وکړي یا پرمختګونه وکړي بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نکیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نغواړي چې نو وختونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده.
دقیقا واضح فرق ده. موږ کزان چیرته هغه سره پرتل کړو ډیر فرقونه شته. یو په ورځنی ژوند کې ایکسرسایز یا تمرین هم زکوم، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو لنګانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غواره نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري.
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات سب کوم غيات کو یو ځوان دی، کچېره تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر مغو ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي، نو نه وخت سنه تنوسته هیڅ شي نسته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي. خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلګمي په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
ډاکټر مودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دای بنديږي، الته کار کوي، یو نوې طرحه جوړي، پاغه کې ضرر کوي، نو ادا دې نه مایوس کیږي، د خپل پالیسی ری تغییر کوي، یعنی خپل نوښتونه ری تغییر کوي. مثلا یو ځوان کا کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا سر په زندگی کې سمون نخوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول ځکون کوي بیا لغورسه پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره دی خوښیدل چې همیشه نو وخت ولري؟
اول نکله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نو وخت نو وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی، همیشه په نو وختو سره هم او نو وختونه خسرای خپل ځان خپل ایجادای نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هره ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې سم کوم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډیر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپل د ژوند خسته کن کیږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم، چې ته تفریح او کې سیاحتو کې خزایو کې مناظرو کې وګرځي، طبيعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوی دي، دوی نسی کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغوی چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
کله سو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان د عقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ دغه اصلا کاغه وې سوارز نه لري، هغه رنګ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایدا نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروي دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمل پلګه کې ولا زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه بل اخره کوم ستاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښت زندگی مکوي، نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمت لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سری. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږئ، کوم ځای مایوس کیږم خو بل بخش شروع کی. نو زما خواهش همدا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوس کیږي، اخر هدف ته رسیږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت لخپل کور سره پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په حیثیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړې کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راوړي. راولي دی ځوان باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي په ځوان کې بدلون اتمی ده مونږ تاسو کې د انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال نه د ژوند د بدلیدو په حال کې ده نو هم دا رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ځوان کې بدلون او خواله راشي نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نو وخت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خواله په لور ځي انسان د بدلون په لور کو غواړي کو نه غواړي ځي کومغه غواړو کو نه غواړي عمر په مونږ تیریږي سره کوم نور تنوع راولو مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو ځوان خولي کو خوشحالي ځان ته را پیدا کو خوشحالي ول مانزو سولې ځوان څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو
بله کراتو افغان جنو تا اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناستې دي تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د هیولې له ډیزاین نه له څه نه یو انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې کبیرون هر څور باندې باندي ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پونځونه باندې هر څه ودرېدلې اوس کومګا ګورو په نارمل ځوان کې دنجونو ودونه ډیر سیوی نه جوړیانی ډیر سیوی دي او کو غوړو چې هغه شرایط سره قمته بدل کو بیا هم انسان کولای شي چې پیږي کې یو څه مثبت ځوان ځانته جوړ کی ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کومه په خپل خانه لګیږي څومره سره حوصله وکي خو بیا هم په مطالعه سره یو مسلک ته پوزده کړو سره چې کوس مکتبونه باندې سره سره قم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو سره قم یو بل کارو کوچل کور کیږي تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانه شته له بازار نه سره کتابونه اخیستای شي خو که اقتصادي اړخ ته ګور پیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخت ده دا خبرې چې موږ تاسو اوس بس ور باندې کوو ډیره ډیره سخت ده یو وخت به موږ لیکنه کولې د طالبان د تیر نظام کې کوچنی ولو مور هغه ورقه کتابچه به برته پاکولې موږ ته به په پنسل باندې لیکنه پیو کې چې برته پاکم چې تاسو بیا بیا استفاده کړئ نو دغه د کومګا ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره دی لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانه شي دیوي کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې جنې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړی دي حياتي اني کوي شخصي کارونه یې شروع کړی دي هم دا یو نو وخت ده هغه کبه دی یو بل انجلې ژوند سره پرتل کوي چې هغه به هم د سي ناس ده نو اسمان ته ګوري په نا جوړي باندې مخته ده روحي وضعیت هم خنه ده تب تاثیر کوي
د کور تعزین کول نو وخت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا دا یو مثبت بدلون د اوس کومګه ګورو چې د پیوي کوټه کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خوته یې خو نه کده بدلون فکر اولو دا نه د بدلون څومره بيخي د پوښونه بدل کو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار بمي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړ کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کو د خوب کوټه جوړه کو پردې چینج کو د دې کوټې پردې وخلال ته واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان الته کېده یو میز الته کېده د افغانستان کې ډېر د لاسي د خاسته خاسته ډیزاین شین جوړيږي د خزو دین جنو لخوا جوړيږي د عادي عادي شین باندې مون کولای شو چې په ژوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدلون په خپل روحیه باندې راولو د مون په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوسته بل کتاب نه راځي یو څه کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله کو نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې تل مار ورکو دا ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیات باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کو غوړو لې وي زری نم سره استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شانو نه تاسو په دې توانې د لسې ته نوښت راولي
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته سره پورته چې زه په کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کو او خه خبره نکو عامه غسلوی ځان نظر نه ورزی سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې تا یو ماشوم غوړی خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي او وایي چې دا پرده بدلوم یا وایي چې دا کتابچه مې بدلوم دا د لیکلو باندې ته بدلون ورکوم باید کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید به خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوسه چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هیڅکله انسان بې انګیزه کیږي نه هیڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
گران دوستان دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
نیمواله جنگ زرا چیدا اسمه بدی سیګی
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
چشمال رے سب گل چشمال رے وای وای زدیم شیدا شیدا بیچو خم زلفال رے بیچو خم زلفال رے وای وای زدیم شیدا شیدا
آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنه وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو، زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبانو حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعض مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن لري. نو یو کنونسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنونسیون نه موږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنونسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
شه چې ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور لمخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېداسې ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا ویو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان و غواړي یو نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. اغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګونو پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لای دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمه کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی، نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات د دېشته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د بنلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خو د دیو هغه اکسل عملی اقدامات دي، نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخليدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس داغې نه بیا اقدام د اقدام د کېدلو امکانات شته دي. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسي او اوازې اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول او اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زر باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسی مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دې په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دې همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دې هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دی غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې د دې دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دی دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دې د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
انشاء الله مننه تاسو له
روختیا د ژوند شتمنی
کما پښتون ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دوا ده
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادی رادیو واوري.